پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د وروستي اعلان سره سم نن د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې په دولتي پوهنتونونو کې تدریسي بهیر بیرته پیل شو. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په ګرمسیرو ولایتونو کې به د دلوې د میاشتې په 14مه چې نن ده تدریسي بهیر بیرته پیل شي. د هغه په وینا دغه بهیر به درې اونۍ دوام کوي او راتلونکی سمستر به د 14 لومړي کال د وري یا حمل د میاشتې له پیل سره سم بیرته پیل شي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې لا هم معلومه نه ده چې خزینه محصلان پانتونونو تطللی او کنا، خو د فرانس پریس خبری آژانس د راپور لمخې په یو شمیر ولایتونو کې ډېرې کم انجونې لیدل شوي چې پانتونونو ته تللی دي. د افغانستان تر 19 کلنو کشرو لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د انګلند په وړاندې ماتې وخوړه. د کرکټ دا لوبه انګلند په بیټنګ سره پیل کړه او په 20 ټاکلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې په خپل وار چټک بیټنګ وکړ او په پای کې بریا ته نږدې شوي وو، خو په 46مه اور کې په 1 لوبغاړي وسوځېدل، په داسې حال کې چې د منډو شمېر 215 ته رسېدلی وو. په دې توګه انګلند فاینل ته ووت او نن د استرالیا او هند له لوبې وروسته به جوته شي چې د شنبې په ورځ د فبروري په 5مه په فاینل لوبه کې له دې دوو لوبډلو څخه کوم یوه له انګلند سره فاینل لوبه کوي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړې. دا خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو یوه برخه ده. د درمل جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤولو چارواکو غوښتي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کوویډ-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د کیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. او ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کوویډ-19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره یې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ټول لګول شوي محدودیتونه لغوه کړل. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. په شپږو تودو ولایتونو کې نن په هنتونونه پرانستل شول.
تدریسي بهیر تر سوي دي. کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان، دغه شپږ ولایتونو کې شروع سوي دي.
په ځینو ولایتونو کې یو شمیر ښځې هم بیرته په هنتونونو ته ستنې شوې دي، خو په مجموع کې د برخلیک په اړه لا پوښتنه شته.
په یاد اعلامیه کې د انجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دي ویل شوي. د اوناسو زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
د اروپایي پارلمان غونډه کې بیا ګډونوالو له طالبانو داسې غوښتنه درلوده.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول ښوونځي پرانیزي.
او دا به هم واورئ چې له ایرانه د افغان کډوالو راستنول ګړندي شوي.
زنیو لزیات لوګي زوف کوه چا به بهر نه پری خودل شو ووزی خلک به په زنیو کمپونه کې زیات زورول.
دوی منی مایی کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه ماهر.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د دې خبری ټولګې د سر موضوع ته. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر بنسټ نن چهارشنبه د افغانستان د ګرمسیرو یا تودو ولایتونو پوهنتونونه د محصلانو پر مخ پرانستل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي راډیو ته وویل چې نن پوهنتونونه شپږو تودو ولایتونو کې پرانستل شوي، خو هغه ونه ویل چې نن به نجونې هم په دې ولایتونو کې زده کړو ته ورځي او کنه. خو ملګری ملتونه بیا ټینګار کوي چې پوهنتونونه باید هلکانو او نجونو دواړو ته پرانستل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ پرانستل شوي دي او د زده کړو بهیر پکې پیل شوی دی. ضیاءر رحمان د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي محصل دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له دې پریکړې خوښ دی.
چارواکو هیله کوي چې د پوهنتونونو د درسونو د ځنډ مخه ونیسي. د وطن بچیان او محصلین او شاګردان به سرنوشتوب سره مخ نشي.
خود هلمند پوهنتون د ادبیات پوهنځي محصل امان الله مقدس بیا له طالبان غواړي چې انجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي.
لوی اړتیا ده چې انجونو ته هم د زده کړو زمینه برابر کړي سي، او هغه ته د هغه د زده کړو حق ورکول سي، ترڅو هغه هم وکول سي په هنتون تراسي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د لوړ زده کړو وزارت بیان مولوي احمد تقی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
تدریسی بهیر اقصاوی دی قندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان دغه شپږ ولایتونو کې شروع شوی دی.
له ښاغلي تقی مو پوښتنه وکړه چې آیا انجونو محصلانو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده که نه، خو هغه دې پوښتنې ته له ځواب ویلو ډډه وکړه. خو ګرمسیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې پوهنتونونو کې ورته ویل شوي چې د نجونو ټولګي او د زده کړو وخت به له هلکانو جلا وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي ملګري ملتونه د دې اعلان هرکلی کوي چې پوهنتونونه دې د فبروري په دویمه د ټولو ښځینه او نارینه محصلانو لپاره بیا پرانیستل شي. دا ډېره مهمه ده چې هر ځوان زده کړې ته مساوي لاسرسی ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په سرتسیر ولایتونو کې به دولتي پوهنتونونه د هوت میاشتې په اومه پیل شي. خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې انجونې دولتي پوهنتونونو ته د تګ اجازه لري که نه. د اګست له 15مې او افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ تړل شوي دي.
و موریدل چې نن د افغانستان په شپږو تودو ولایتونو کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته پوهنتونونه پیل شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په یو شمېر ولایتونو کې ډېرې کم نجونې لیدل شوي چې پوهنتونونو ته ستنې شوي. د لغمان اوسیدونکي زرلشت حقمل د ننګرهار پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو استاد د دغه آژانس ته ویلي چې په بکنې سره د دغو سیاسي علومو محصله د دې آژانس ته ویلي چې ډېر د خوښۍ احساس کوي چې تدریسي بهیر بیرته پیل شو، خو نوموړی دې ته هم اندېښنه وښوده چې ممکن طالبان بیرته دوی له زده کړو منع کړي. طالبانو ویلي چې نجونو او هلکانو دواړو ته د سالم زده کړیز یا تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي. په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون ښځینه محصلانې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي، خو دې ته اندېښمنې دي چې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه ونه نیول شي. د یکشنبې په ورځ د طالبانو لوړو زده کړو سرپرست وزیر په یو ویډیویي پیغام کې د دولتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو نېټې اعلان کړې، خو په څرګنده یې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ یا نه تګ په اړه څه ونه ویل. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
په خوست کې د پوهنتونونو ښځینه محصلانې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي او وایي نور باید د دوی د زده کړو وخت ضایع نه شي. ښځینه محصلانې د خوښۍ احساس ترڅنګ بیا دې ته اندېښمنې دي چې په دې اعلان کې پوهنتونونو ته د ښځو د تګ په اړه په واضحه توګه څه نه دي ویل شوي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به د رجب المرجب اوله نیټه چې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د یکشنبې په ورځ په یو ویډیو کې په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پیل خبر ورکړ، خو په خبرو کې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلانو د تلو یا نه تلو هیڅ یادونه ونه کړه. د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دریم کال محصل سپوږمۍ آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په هکله اعلامیه خپره شوه د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری و. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دي ویل شوي د اناسو زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اوناس زده کړیالان د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
د حقوق پوهنځي محصله سعیده سخیزاده بیا په خپلو خبرو کې له طالب چارواکو غواړي چې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
زموږ تقریبا شپږ اووه میاشتې ضایع شوې، نور باید زموږ د زده کړې وخت ضایع نه شي، ځکه همدغه تعلیم دی چې زموږ هېواد د سیالانو سره سیال کولی شي. د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه وعده کړې ده، خدای دې وکړي چې دغه وعده عملي شي او په خیر پوهنتونونه شروع شي.
د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله روبینا اول د نجونو لپاره د زده کړو ښه چاپیریال برابر شي ترڅو دوی په ډاډه زړه خپل لوستونه ووایي.
مطلب دې موږ ډېر خوشحاله شو، هغه نجونې چې درس وایي زه یې پېژنم ټول ډېر خوشحاله دي. غوښتنه مو دا ده چې موږ ته ښه درسي چاپیریال رامنځته شي ترڅو موږ په ډاډه زړه خپل درسونه وایو ځکه تعلیم د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی.
د شیخ زاید پانتون د انجینری پوهنځي محصله نازنین غرنۍ وایي
چې کله زه خبره شوم چې پانتونونه شروع کیږي اعلامیه مې ولیدله الحمدلله بې حده زیاته خوشحاله شوم او زه په دا فکر کې یم چې زده کړه د یو هیواد بنسټ جوړوي او زه ورته ډېره زیاته خوشبینه یم.
له دې وړاندې خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو هم د نجونو او هلکانو د درسي ټولګیو په بیلولو سره خپل درسي بهیر پیل کړی دی. د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو لخوا په هغه طرحه کې چې د دغې ټولنې د مسؤلینو په وینا د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي لیکل شوي ټول محصل نجونې باید تور لباس چې ټول بدن د پښو تر لاندې بندونو پکې پټ وي واغوندي. په دې طرحه کې زیاته شوي د نجونو د ټولګۍ استادانې باید ښځې وي او یا هم هغه نارینه چې عمر زیات او دینداره وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلجیم پلازمینه د افغان خزو د ورځې په نوم د غونډې کوربنه ده. دا غونډه پرون د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او یو شمېر افغان خزینه فعالانو په ګډون پرانستل شوله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اروپای پارلمان خبر پانه کرا غلیدی چې د افغان شزو د ورځې په نوم د بروکسل په کانفرنس کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د شزو پر وضعیت او د شزو په وړاندې پر پروتو ستونزو خبرې وشي او د حل لارو د موندلو لټه به وشي. په دې کانفرنس کې د امریکا د سینما پیژندل شوې ستوري انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د ګډون کړی دی. د پرون پر طالبانو ژغ وکړ چې هغه میرمنې ژر تر ژره له بنده خوشې کړي چې دوی نیولې دي.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول ښوونځي پرانیزي، نجونو ته زمینه برابره کړي چې هغه امتحانونه چې تیر کال ترې پاتې شوي ورکړي. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نورې میرمنې چې په توقیف کې دي خوشې کړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې په بشپړ ډول آزادانه هم کار وکړي، هم په سیاست کې برخه واخلي او هم ټولنې په چارو کې.
تر دې مخکې د بشري حقوقو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤلې دربار له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشې کړي، خو د طالبانو ویندویانو دا اداره کړې ده چې دوی د میرمنې بندیانې کړې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې دې دوو میرمنو په کابل کې په مظاهرو کې برخه واخیسته او تر هغه وروسته ونیول شوې. د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې د بروکسل غونډې ته ورغوښتل شوي دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه شهرزاد اکبر، د همدې کمیسون یوه بله پخوانی مشه سیما سمر، د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاري، د افغان فلم مخکنی رئیس سهرا کریمي، د ښځو د حقونو فعاله حوریه مصدق او د بامیان د پخوانی والي حبیب سرابی نمونه لیدل کیشي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نسي او ډېری ښځې له دفتري کارونو ګرځول شوې دي.
دغه غونډه ته چې په بروکسل کې جوړه شوې یو شمېر بهر میشته افغان فعالان هم ورغوښتل شوې دي. د داسې غونډو هدف څه دی؟ د سیاسي چارو له کتونکي او د ښځو له فعالې شکرې بارکزی سره احمد شیبر مرکه کړي.
د پروسس غونډه زه فکر کوم په خپل نفس او په خپل ذات کې دغه سره رقم کانفرنسونه او غونډې د افغان میرمنو په حق له د څو شیانو ښکارندوی کړي. اول دا دی چې افغان میرمنې او د دوی وضعیت نه تنها یوازې افغانانو ته بلکې دنیا ته هم مهمه خبره ده. دویم زموږ له تجربې نه، د افغان میرمنو له تجربې نه، طالبان نسبت تر دې چې د افغانستان د افغان خلکو راګواري د باندې هیوادونو نه غاک اوري.
اغلی بارکزی ستونزه د افغان میرمنو د چ په افغانستان کې دی او له شونځیو پاتې دی یا کار له لاسه ورکړی. د اروپای ټولنې او یو شمیر نورو بنسټونو غوښتنې به پر طالبانو تاخیس وکړي.
موږ دې ته اړ یو چې نورو سره تفاهم وکړو تر هغه چې هغوی طالبانو ته هغه سره خبرې وکړي او یو تفاهم ته ورسیږي، چې دا هم خپله په خپل نفس کې ډېر د تاسف ځای دی. موږ وینو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره طالبان په مختلفو پلمو باندې د ښځو په حقونو باندې پښه ږدي. نه اسلامي حق ښځو ته ورکول کېږي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان، نه افغاني دودو دستور مراعت کېږي او نه هم هغه مطرح حقوق، مدني حقوق افغان خلکو ته ورکول کېږي. زه فکر کوم دا خپله یو ستره ننګونه ده چې طالبان تر ننه پورې هم متاسفانه د دین په نامه باندې هغه غیر دینی کارونه کوي چې بل هیڅ اسلامي ملک بیلګې نشته.
د بروکسل په غونډه کې محدود شمیر افغان میرمنې ورغوښتل سوي دي. هغه فعالان چې داسې غونډو ته نه دي وربلل شوي فکر نه کوي چې هغوی به د بروکسل په غونډه کې برخه والی خپلې استازي نه ګڼي؟
زه فکر نه کوم چې موږ وایو چې په دې غونډه کې څوک ګډون کوي د نورو استازي توپ نه کوي. یو دا دی چې فزیکي څوک یو چیرته اوسیږي، مګر بل دا دی چې څه وایي. زه فکر کوم کوم چې افغان میرمنې وایي، که دنه په افغانستان کې وایي، که د افغانستانه باندې وایي، ټول د خپل حقونو د ترلاسه کولو پورې هلې ځلې دي چې دغه حقونه باید ترلاسه شي. او زه فکر کوم څومره چې د افغان میرمنې واحد غږ ولري، عمره یې ګټه ډیره ده. خو متاسفانه په سیاسي دلایلو باندې دغه غږونه دوی تقسیموي. کله زما په یاد دی کله ویل چې ولا ښار ښځې او د کلي ښځې غوښتنې بیلې دي. ولې کلینیک ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. مکتب ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. سړک ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. د کلی ښځه دې ته ضرورت نه لري چې پیسې ولري، خپل کار ولري، او صرف د ښاري ښځې دې ته ضرورت لري. او نن خبره متاسفانه دا ده چې څوک چې دننه په افغانستان کې دی، افغانستان باندې دی، بیا هم یو خطکشي ورته روانه ده.
د ښځو او سیاست فعاله شکریا بارکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. وسام د ورځې اقتصادي خبرونه اور.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي په روان کال کې د انګورو صادرات کم شوې دي. د دې خونې مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي تحول او د ترانزیتي لارو د تړلو له امله سږ کال 3,933 ټنه انګور صادر شوې دي. حال دا چې تېر کال 26,000 ټنه انګور صادر شوي وو. ښاغلی عبدالباقی وایي په روان کال کې د انګورو محصولات 150 ټنو ته رسیږي چې د نه صادرېدلو له امله ډېرې په ممیزو بدل شوي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه د کندهار 2,251 ټنه ممیز صادر شوي او دا هیر لا دوام لري. د عبدالباقی په وینا تیر کال د کندهار انګور پاکستان، هند، متحده عرب امارات او ځینو نورو اروپایي هیوادونو ته صادرېدل او همدا ډول په هیواد کې هم په مناسب قیمت خرڅېدل. کندهار، هرات، غزنی، پروان او لوګر هغه ولایتونه دي چې انګور پکې ښه حاصل ورکوي. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي که د هیواد کنګل شوي پیسې آزاد شي، د بانکونو فعالیت باید شي او له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو ستونزه به د صرافانو لپاره حل شي. د دې ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل که طالبانو له بیا واکمنېدو شپږ میاشتې تېرېږي، خو لا تر اوسه هم له خصوصي بانکونو سره د صرافانو ستونزه نه ده حل شوې. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم د پخوا په څېر د صرافیو شرکتونه کولی شي په اونۍ کې 5% له ډالري حساب او 5% د افغانیو له حساب څخه ترلاسه کړي او هغه صرافان چې انفرادي حسابونه لري په اونۍ کې $400 یا 1500 افغانۍ له بانکونو اخیستلی شي.
اوس هم یو نړیواله موضوع ټاکل شوې ده چې نن د روسیا او برېټانیا لوړ پوړي چارواکي د اوکراین په اړه ټلیفوني خبرې وکړي. همکار مې احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړی. سټوډیو کې را سره دی شیبر صاحب، د موضوع جزئیات کاوریدونکو ته وایي.
مننه لودین صاحب. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له سر اعظم بورس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یوه ورځ وروسته پلان شوي دي. ښاغلی جانسن پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره تر خبرو وروسته وویل د اوکراین په سرحد کې د څه باندې 30,000 روسي سرتیرو راټولېدل احتمالا د اوکراین په وړاندې د اوسنۍ زمانې د دښمنۍ تر ټولو ستر اقدام دی. هغه خبرداری ورکړ چې برېټانیا یو لړ بندیزونه چمتو کړي چې پر روسیې ولګوي او په هغه شیبه به یې عملي کړي چې د لومړني روسي سرتیري پل د اوکراین پر خاوره کې ښودل شي. ښاغلی جانسن زیاته کړه چې د دې سربیره لویدیځ هیوادونه دې ته لیواله دي چې لانجه د خبرو له لارې حل شي. ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ وویل چې روسیا دا پلان نه لري چې اوکراین ونیسي، خو د روسیې غوښتنې باید ومنل شي. روسیا غواړي چې ناټو اوکراین ته غړیتوب ورنکړي او لویدیځ وایي چې اوکراین خپلواکي واد دی، په خپله خپل بهرنی سیاست ټاکي.
ډېره مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې نن د روسیې او برېټانیا چارواکي د اوکراین پر وضعیت ټلیفوني خبرې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د دغو موضوعاتو تفصیل زموږ په خبرونه کې یا زموږ په ویب پاڼه کې هم منتلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. تر لاندې شیبی وروسته زبیر تر استنیګم، خو اوس می مایک همکار فیروزی عزیزی تسپارم.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. په دې خبرونه کې موزه فیروزه عزیزی ملتیا کوم. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورځني جول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هممهاله هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستنکړل شوي د ایراني پولیسو له ناسم چلند نه شکایت کوي. که څه هم له ایران د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواد ایستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت اوسیدونکو عبدالبشیر چې تازه له ایران نه افغانستان ته راستون کړل شوی، نوموړی شپږ کاله وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د 12 کسیزه کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وایي پنځه میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تره ته ورغی، خو د کار پر مهال ایراني پولیس ونیوه او بیرته یې افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دی هغه مهال ونیول شو چې له خپل تر سره په یو ودانیز شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایراني پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
ځینې له زیاتې لوګې زوف کوه، چا به بهر نه پرېښودل چې ووزي. خلک به یې په ځینې کمپونو کې زیات ځورول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مړ شو، حالت یې ډېر خراب. وهل او ټکول به یې هم کول.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي، نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه IUM WFP کپ مؤسسه او دغسې نور مؤسسات دي، د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایي موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې، او ځینې د صحت په برخه کې، او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مورچ په دې وروستیو کې دوه زامن د ایراني پولیسو لخوا له وهلو ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. راځي چې نه غواړي د زوی نومې د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شي وای. له تیرو دوه اونۍ راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینی، ویل یې پولیسو وهلی یم او کېناستلی نشم. زما اندېښنه دا ده چې ولې وهلی، موږ خو بې غرض خلک یو، له یوې خوا کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چارو یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایراني حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کېدی شي د دې چارې یو لامل وي. د چارو پو طارق فرهادی:
ما مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایران درک میکنیم و مشکلات
مخت ایران د اوغوستون ز درکو خلافان کډوالو سره زوزیاتې بشری حقوقی مسله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نپات کیږي او لدی هواد نور ملکونو ته ځي. هر حال د ایران او افغانستان د اوغو مسله باید د خبرو لاله او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
له دې وړاندې ځینې ایراني چارواکو د کمال خان بند اوبو د خوش کولو په اړه هم ویلي وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمېر ایرانیان د پولې هغه غاړه ته د اوبو د نه خوشې کېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نه، مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم دا چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل سوي نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرښې په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو سیوری غوړولی دی. د ډیورند موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه موافقې له مخې د افغانستان له څخه باندې 3000 کیلومتر مربع خاوره ترې وټاکلې وخت د برېټانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنله چې افغانستان ته به هر کال 6000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د التیا په صورت کې له افغانستان دفاع کوي. د دې لیکنې په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی. یو افغانستان هم په 1949 کال په لویه جرګه کې په یو اړخیز ډول له دغې موافقې ووت. ایورویشر وی وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرښه رسمي پوله نه ده یاده کړې، بلکې هغه یې جلا شوې کرښه بللې ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپېژني نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه ادعا لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوي دي. د ډیورند کرښه چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلې و جنجالي موضوع او په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره په یوې جنجالي موضوع بدله شوې ده. د خبرونه په لیکنه د ته په پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنې لاندې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډ سره په یو کړکیچ کې ښکېل شي. د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غزولو پر سر د وروستیو راپورته شوو ناندریو پترس کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د ډیورند د کرښې پر سر لانجه تر اوسه نه ده هواره شوې او د کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي. له برېټانیا خبرېدونکې ایوننګ ستانډرډ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولی او لیکي د برېټانیا مرستندویو ټولنو د دې هېواد له حکومته غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي، ځکه دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه برېټانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډو د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندویو ټولنو لخوا په دې هېواد کې پر اړو کسانو ویشل کیږي. د ایوننګ ستانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي.
وسام ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بس سید رسول یم د مقر ولسوالینه امریکنی ولې د یار څنګه یاس. بس لا زادر ادی چې ډیر خوخ او ډیر خوشاله یو، ډیر ښه خبرونه لري، ډیر په زړه پورې خبرونه لري او ډیر په وخت او په دقیق معلومات وړاندې کوي.
عبدالنافع افغان د ازادي رادیو د شلمی کلیزې مبارکي د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وایم. تیر څل کال ډیر په بدلی توګه ازادي رادیو خبرونه وړاندې کړې دي او د افغانستان د مظلوم اولس ژغ تر حکومت او تر نړیوالو پر رسولې دي. زه د ازادي رادیو خبرونه د 2014 کال راهیسي اورم او ډیر زیات شایسته خبرونه دي. د ازادي رادیو ټولې خبرونه مشتاکبو او ترې خوشاله یو. یو غوښتنه ځینې لرم دا چې داخلي شمیرې د بیرته د ازادي راډیو مشرتابه او یا همکاران کوشش وکړي چې زموږ لپاره په اعلی کړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته همدا شان اوریدونکو، زهیر محمد کوچی مدن ننګرهار پیغام پرې غدم. نو زه خو تقریبا 14 کاله کېږي ازادي راډیو اورم او ډېر زیاته اورم او بس نو دغه پخوانی یو څو خوندور پروګرامونه وو چې اوس نشته، لکه د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم داشان، یو کله زرغونو ډرامه وه، دغسې یو څو نورې خوندورې او جالبې خبرونې کلا هم رامخته کې. نو دا به یو مثبت ګام یو، موږ به نولا هم سات ورسره تېرې همداشان، دا به یو شایقین ډېر سي. نو خدای پاک دې وکړي سي لا هم د بې پرېتوب او هغه نړیوال چې کوم قوانین د بې پرې رسنۍ په لپاره ایښل شوي دي هغه باندې عمل وسي او لا ښې خبرونې وړاندې کړي. نو دلته په ننګرهار کې موږ اورو او هر وخت یاو.
د مال خو د اوس لپاره هم دومره و. په نور خبرونو کې د مال همکارانو سره مل اوسئ.
د خبرونو برخې ته راځو. اوس هم 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نن د افغانستان په شپږو تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلانو پر مخ پرانستل شوې. فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې په یو شمېر ولایتونو کې ډېرې کم نجونې هم لیدل شوې چې پوهنتونونو ته تللې دي. د فرانس پریس خبریال لیدلی چې شپږ نجونې محصله چې چادرې یې اغوستې وې نن سهار وختي د لغمان پوهنتون ته ننوتلې دي. د افغانستان تر 19 کلنو کشر کرکټ لوبډلې پرون د دې کټګورۍ د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د انګلند په وړاندې ماته وخوړه. ټاکل شوی چې نن د استرالیا او هند لوبې وروسته د ورځې په وروستیو کې بله نیمه پای لوبه وکړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکېچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبرې د اوکراین د کړکېچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یو ورځ وروسته پلان شوی. د درمل جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤلو چارواکو غوښتي چې د 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کووېډ-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د ټیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. او ډنمارک د اروپای ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووېډ-19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره یې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ټول لګول شوي محدودیتونه لغوه کړل. د دې خبرونې خبری مسایل همدومره وو. اوس هم اونیزه خبرونه د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید او د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپله یو پرمختګ ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي که د نشئی موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشری ناورین به رامنځته شي.
کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوي هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي.
دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې د نشو له امله کرکه راڅخه کوي.
چس یو اخر هغه بل گیج کولې کنه دا فکر به هغه داسې گیج به کړی کنه په ولاته و سخت نشو لري کړه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
والک تل دی بلا څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه جوړ کړه. دا محکمه چې درې غړي به ولري مسولیت یې دا دی چې له نشئی موادو سره تړلې ټولې قضیه به چیړي او پر تورنو کسانو به حکم صادروي. تحلیلګران د دې محکمې هرکلی کوي خو په افغانستان کې د نشئی موادو د کاروبار پراختیا ته په کتو سره دا تشکیلات ډیر واړه بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت ته لوی سانوري لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز سرپرست مشر ته ټاکل کېدو وروسته اوس د سترې محکمې په تشکیلاتو کې د نشئی موادو اړوند قضیو لپاره ځانګړې محکمه اعلان کړې ده. د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمې په تشکیلاتو کې مولوی خان محمد د قاضي، عبدالله طایب د مفتي او مولوی الفت محرر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبان د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې د دې محکمې تشکیلات به په راتلونکي وخت کې پراخه شي او د نشي موادو اړوند ټولو اړخونو ته به پاملرنه وسي.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید و د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا پخپله یو پرمختګ ده. دا به په تدریج سره رشد کوي، په ګسترش به پیدا کوي او ټول هغه ابعاد به څیړي چې زموږ هیواد د مخدره توکو له خطر او ګواښ سره مخامخ کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې د پخواني حکومت لخوا جوړ شو چې په خپل تشکیل کې ابتدایي او استیناف محکمې درلودې. دې محکمو په کال کې د علني اشکاره غونډو په ترڅ کې د نشي موادو د قاچاقو 1500 دوسیې څېړلې او پر تورونو کسانو به یې حکمونه صادرول. د نشي موادو اړوند قضیو ته په کتو سره په ابتدایي محکمه کې 4 او استیناف محکمه کې 5 قاضیانو کار کاوه. د ولسي جرګې پخوانی غړي خالد پښتون په تیرو شپږ میاشتو کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاقو ډېروالي ته په کتو سره د طالبانو د حکومت وړوکی تشکیل شوی چې دا حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي نه دی.
د نوی حکومت یا د طالبانو پر اتاک سره د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري، نو په هغه خاطر دی چې دوه قاضیان او یو څارنوال ټاکل دي چې په کچ پانی سیستم کې د مواد مخدر خلاف اداره موجوده ده سیمبولیکه، مګر عملی کومه جنبه نه په تیرو شپږ میاشتو چا احساس کړی ده او نه زه فکر کوم چې په آینده کې درغو پرشدیل ګیر لپاره یو قانون جوړوي او دوی په خپل قانون کې دا غیر قانوني اعلانوي، بیا په هغه صورت کې به شاید دوی خپل تشکیلات ډېر کړي. په موجوده شرایطو کې د دې تشکیلات
د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي راپورونه ښیي چې د دوی امنیتي ادارو په وروستیو دریو میاشتو کې د نشي موادو لسګونه واړه کاروباریان نیولي دي، خو په دې کې د نشي موادو یو لوی قاچاقونکی هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي د نشو تر پریښودلو وروسته هم نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه 2 کاله وروسته هم ناوړه اغېز پاتې کیږي. هغه معتادین چې نشې پرې ایښي د عصبي ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي او وایي چې د حافظې کمزورۍ په ورځني ژوند کې ستونزې ورته جوړې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې
شعیب احمد مکتد هغه ورځو کیسه کوي چې نشه کوله، هغه ورځ چې دای د پوهنتون محصل و. که څه هم په ژوند کې یې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرېښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ورکمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې، نو اوس چې دی 15 دقیقو پس یا 10 دقیقو پس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود موزیر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی چې له وکال راهیسې نشه پرې ایښي ده وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشه په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خکولی حافظه و، نو چې کله منشی ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیرې مخکنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړی دي چې سبوی څه وخورم بېګا لره.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار میکړی شو چې متود شوم لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دېرش فیصده نه شو کړی ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه به نه وه نو بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل غنه استفاده کوي هر ماده خپله په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري. بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي یعنی د دل حقیقت سره پریکون ده.
که څه هم معتادین باید د 15 ورځو لپاره بستری کړل شي خو ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د 100 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زر بستریز روغتون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشې تر پرېښودو 2 کال وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي مثلا یو نفر چې سګریټ هغه شوبه کې وایي دا ورنه لذت وړي د تا نور نشي مواد چې اسکلې دي کله چې وظیفې ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کیگی.
در روغتیا نړیوال سازمان سیړنی ښیي چې اعتیاد یو ذهنی ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي که د نشې موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشري ناورین به رامنځته شي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سمردار شې دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لراتک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو ادارو لخوا مالی او تخنیکی مرستې درېدلې دي. د بل پلوه طالبان ډلې ډلې معتادین په زندانونو کې اچوي چې له نشې یي موادو څخه یې لاسونه ورلنډ کړي. دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د ارزښت په اړه پوښتلی دی.
متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په افغانستان کې یو ډېر جدي ستونزه ده. په تیرو 20 کلونو کې ډیری افغانان له مخدره موادو کړیدلې دي. ولې متاسفانه په تیرو حکومتونو کې هم درملنې لپاره نه بودیجه موجوده وه نه جوړښت موجود و او نه هم په دې برخه کې اوږدمهاله ګامونه اخیستل شوي وو. اکثره مراکز په پروژوي شکل د خارجي مرستو په اساس پر مخ تلل چې په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. له دې امله د عامې روغتیا وزارت اکثرا د احتیاط د درملنې مراکز یا عملا فلج دي او یا یې کارکوونکو له میاشتو میاشتو راهیسې خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي.
ډاکټر صاحب تاسو دوی ته اشاره وکړه چې اکثریت مراکز له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ دي او ځینې حتی تړل شوي دي. نو دې ته په کتو د احتیاط د درملنې راتلونکي ته څنګه ګوري؟ افغانستان به له څو ستونزو سره مخ شي په راتلونکي کې؟
متاسفانه افغانستان د مخدره موادو په تداوي کې کافي ډېرې ننګونې لري. له پخوا د تداوي ظرفیت ډېر محدود و. په خارونو پوری محدود وو او د بستردار کلینیکونو په شکل سره وو. اوس کچیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، بیرته مسلکی کسان په دې برخه کې کار ته دوام ورنکړي او نور کسان ورته جذب نشي، نو افغانستان بل یو جدي ګواښ سره مخ شي. دا ګواښ نه تنها د صحت په برخه کې دی، بلکې احتیاط یوه اجتماعي ناروغي ده او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یوه غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت داسې یو ابتکار پیل کړی دی چې د هغې په اساس باندې معتادین راټولوي او په زندانونو کې ساتي، چې تر ډېره هلته معتادین دین هم شکایت لري چې دوی ته درمل نه رسیږي او خوراکي مواد هم دوی ته په وخت نه رسیږي. دغه ابتکار څومره عملي دی؟ دې ته په کتو چې یو معتاد معیاري توګه نه تداوي کیږي، آیا دغه تداوي څومره مؤثره ده او څومره کولی شي معتادین د مخدره موادو نه د اوږدې مودې لپاره لرې وساتي؟
د مخدره موادو اعتیاد یو ناروغي ده او د دې تداوی فقط له مسلکي لارو امکان لري. په زور تداوی کول، زندانونو ته اچول، توقیفول، سره له دې چې د محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو محدودوي، ولی په اصل کې هیڅ نوعه درملنه نه ده، هیڅ نوعه ګټه نه رسوي، لا منفي پایلې لري. مثلا دغه کسان که چیرته په زندانونو کې یا په توقیف ځایونو کې ځورول کیږي یا بد چلند ورسره کیږي، دوی به بیا په راتلونکي کې عادي درملنه هم ونه مني او د دنیا په هیڅ کونج کې زنداني کول یا په زور تداوي نتیجه نه ده ورکړي. نو دلته به هم یوازې د یوې محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو لنډ شي، ولې په مجرد د دې چې دوی بیا موقع پیدا کړي مخدره موادو استفادې ته به شروع وکړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو بندېدل به افغانستان له انساني ناورین سره مخامخ کړي.
آیا پوهیدلاست معتادینو منزوی یا ګوښه کېدل د هغوی په روغتیا څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نعمان رشیدي خبرې واورو.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویل شي هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې دا انزوا مرحله لري یا عوامل لري، د دې له خاطر چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دي سره دیسکریمینیشن، تبعیض او یا اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطر همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدره توکو استعمالوم، د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي. دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حوال انزوا خواته نزي، همدغه دیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب دي کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل هم دا ده چې خلق دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بده لاره ده. دا چې خلق دوستان، اندیوالان، کورنۍ دې سره دیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بلاخره بیخی ځانوژنه کی. اصلا دغه دمونږ هیوادوال دمونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي، دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي. هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بده اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځانوژنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د پروان ولایت ګل محمد له څلورو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی یې د دوستانو په یوه واده کې چرس وڅکول او په دې ډول په چرسو معتاد شو. ګل محمد زیاتوي چې د چرسو له امله کورنۍ کرکه راڅخه کوي او باور نه راباندې کوي. دا چې ګل محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله ده له خولې واورو.
دریم صف ماتم مې ویلې، بیا هغه مې خوشې کړه، بیا نورو کاریګرۍ ته وغورځوي هله هله ته اتلس کلنۍ پورې، بیا اتلس کلنۍ کې موږ کوژده وکړله. بیا کوژده کو شکر 15 اولادان لرو، دوه مې بچیان دي، درې مېنونې دي. دا کاریګري وظیفه ده، که خښتې اوسېږي هم ورته وهو، که بېلو کلنګ دا وظیفه ده هم کولی شو، که ساختماني کار اوسېږي دا هم کولی شو. یو وخت کې داسې لاړو د خپلوانو داسې یو معامله وه، یو هغه وو که نه، بس مونږ ته یو سیګرټ تیرا کوي دا ته ووهه که نه سینه شپه دې الوسي دی مینه ځینې وخت زه خو عملي نه یم او داسې وینا ته خو راځی نه په پاره کې ورغلی دا یو دوی ته ووهه موزغ مشکل نه دی تاسو لږې څو نه غسیم یو دوی مسي هغه که کله کله سم داسې وادونه د هغه شته یا یو دوی چرس به مې واخل بیا لاړو ایران ته او اوس راغلی خپل کور کې دلته زندګي کوو داسې پهغه کې راغلی اوس تقریبا د ما څلور کاله به کېږي زیات نه کېږي د چرس واخلو او چرس یې واخل هغه به لږ ګیج کولی که نه دا فکر به هغه که داسې ګیج به کړی که نه وله ته وایي سخت نشه لري که نه سړی کور کې ښځه کوي اولادونه راوړي ناموس راولي هغې ته به چې وکړي فکر پام اوسېږي زه مطمئنه یم او صادق زړه نه وایو بس عمل دی که نه دی که نه دغه نسوار هم دی که نه سیګرټ دی که نه خالي عمل دود دی که کور ته لاړ شي خو سیاسری بتې را شي د اولادوی دوی بتې رسي وایي دغه پلار دغه څه شی دی ته خوله کې دی ودي که نه خوسته ته خپله یو غرسېږي حرام ښه شی نه دي د نسوار نیولی ته سیګرټ ته چارسو ته تاریاکو ته پوډر پورې که نه هغه انسان بدن ته ضرر رسوي هغه چی دي کمتواني ورولي اعتبار ورته خاموي که نه چې هر ځای کې اوسېږي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د ګل محمد په نوم له یو معتاد څخه یې کورنۍ د نشو له امله کرکه کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. د یو ورځ ل خپل انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوخیو موسیقي او جکچکو باغ پر سر اخیستوي. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلوال له بانډار څخه ولاړي یا ورسته اسلم هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا څنګه د بنډاره پاسې دی او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان دلته سګرټ وهم.
نو شجان نو شجان
څه نو شجان بابا ته وایي چې ته وریجې او غوښه خورم.
خوند خو ښه درکوي دا نو هسې اوس ماته وایې
د خاورو خوند والا که لري خوشې چټي شی دی.
نو چې خوشې چټي شی دی ته یې ولې وایې؟
یاره که رښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم خو څه وکړم ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ما ته یو دود راکړه ډېر صفتونه مې اورېدلي دي نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري خلک هسې چټي خبرې کوي آسی زان پا بلا ماخته کوا سبب تا تام خلق چرسی وای دا بدنامی خواخه دا.
کاکا ما کله وای چیزو چرسی کیگم بس یه وازی ننس کوم غارم پوشم چه چنگ خوان لگ دا.
نوم دی ورکشی خوان دی ورکشی
چرس بچوی او خون بیچوی
د چرس په باره کې عجیبه کیسه اوریدلې دي ما ویل چې زه هم یو دود زه هم چې دا اوس کیسه څه ده
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې والله که یا خوند لري یا خوشحالي
خیر توکل په خدای امتحان به یې کوم یو ورځ خو نه چرسی کیږم
والکه ته له دې بلا څه غواړې هغه ده میله ده موسیقي ده یاران دي بنډار تود دی ته درځه زه هم در پسې درځم
ته اوس یو دود چرس راکه میله به وروسته ګورو
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی خو ته چې شلی زه څه درته ووایم دا دی واخله
ته راکه چې نن زه هم دا رزمري لیکو وهم
بس ده والکه بس ده خرابوي دي همدومره بس ده
چې صبر وکړه کاکا تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله لږ خو مې پرېږده چې سا مې خوندې واخلم
نو چې زما خبره نه منې زه خپل کار کوه وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی
رازا صبر خانه خوایا څه خبره ده
تاسو لامر سره سم ولخر ټول معتادین را ټول کړ
خخه څو نفر دي
سه 50 نفر دي
ډیر ښه
اسی نو معتادین ډیر دي خو یوازې هغه معتادین مو را ټول کړ چې کور روزای نه درلوده اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سره کونو پر غاړې وسیدل
اوف بیچارگان
او بل دا چې دا غ موتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بيخي له ځای نه شي خوځیدای
ته دې نمونه لس راکا
دا غ ده
خ اسلم ولد الاداد اسلم ته چیرته ده دا ده پیدا مکه
څوک په پیدا کړ
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا کړ
صاحب دا اسلم پوډری څوک ده
دلته یو میاش مخ کې یو بډې خزر راغلې وه ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی
ښه ښه صاحب
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی دې بډې بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه
ښه ښه بیچاره
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ عکس یې م راکړه ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم عکس یې دا دی ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی ها عکس دا دی
ته را دې خوکه چې زه یوارې وګورم
دا دی واخله
ها بالکل همدا دی صاحب همدغه اسلام دی
ته مطمئن یې چې اسلام همدا هلک دی
زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی کټ مټ همدا ځوان دی بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو
بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته دی اسلام موریه
هو زه د اسلام موریم
په یاد مو دی یو میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی
هو بیخي نه په یاد دی زما په څه څه سوي دي
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوېزه
قربان دې شم بچی خدای دې د بچو لکه مو وساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان